Dan.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یوې توقیف شوې برتانوي جوړې کورنۍ وایي طالبان باید سملاسي دغه ښځه او خاوند چې د عمر په اویایمه لسیزه کې دي خوشې کړي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس د دغه جوړې د اولادونو په حواله ویلي چې مور او پلار یې د برتانیا له حکومت غوښتي چې موضوع کې دخالت ونه کړي. دا آژانس په ټکو د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه څه ویلو ډاډه کړي. د پیټر او باربي رینولډز په نوم دغه جوړه چې ویل کېږي له تیرو 13 کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کوي، طالبانو په بامیان ولایت کې نیولې ده. دغه جوړې افغانستان کې د ریبایلټ په نوم بنسټ اداره کوي چې هدف یې د تعلیمي او روزنیزو پروګرامونو ملاتړ و. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د دغه برتانوي جوړې د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د سنډي ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې نه اویا کلن پیټر رینولډز او د هغه میرمن باربي چې 15 کلنه ده د فبروري په لومړۍ نیټه هغه مهال ونیول شول چې دوی په بامیان کې خپل کور ته روان وو. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د حیرتان هرات د ریل پټلۍ د رغولو په اړه له ازبکستان سره هوکړې ته رسیدلی دی. ملا برادر چې په دوه ورځني سفر ازبکستان ته تللی و د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته د کابل په هوایي ډګر کې د خپل سفر په اړه معلومات ورکول. ښاغلي برادر وویل د ازبکستان یو تخنیکي پلاوی د دې ریل پټلۍ د تخنیکي مطالعاتو لپاره چې لګښت یې هم ازبکستان ورکوي ژر افغانستان ته سفر کوي او د ارزونو تر بشپړېدو 10 ورځې وروسته به عملي چارې پیل کړي. د حیرتان مزار شریف 15 کیلومتره ریل پټلۍ په 2010 کال کې د آسیایي بانک په تمویل بشپړه شوې او تجارتي اموال له منځنۍ آسیا او ازبکستان افغانستان ته انتقالوي. ازبکستان په 2013 کال کې هم لیوالتیا ښولې وه چې د دې 450 کیلومتره ریل پټلۍ د رغولو یوه برخه مصارف پرې کوي. دا ریل پټلۍ به له 100 ولایتونو تیریږي چې ورسره د سیمه ییز اتصال او ریل انتقالاتو ته زمینه برابرېږي. اسوشیټډ پریس راپور ورکړی چې د 2002 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره اسرائیلي ټانکونه اشغال شوي لویدیځې غاړې ته ننوتلې دي. د رسنیو د راپور له مخې دا ټانکونه وروسته له هغې د اشغال شوي لویدیځې غاړې په لور لاړل چې سرتیري به یې د راتلونکي کال لپاره د فلسطیني خاورې په ځینو برخو کې پاتې شي. د اوکراین ولسمشر وایي که چیرې د هغې استعفا په اوکراین کې د سولې معنی ولري نو چمتو دی چې د ولسمشرۍ له څوکۍ لاس په سر شي. ولودیمیر زلنسکی د یکشنبې په ورځ د فبروري په 23 کې کیف کې په یوه خبري غونډه کې وویل که په اوکراین کې سوله وي که تاسو واقعا زما استعفا ته اړتیا لرئ زه چمتو یم چې دا کار وکړم. هغه بیا زیاته کړه چې دا کار ناټو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په بدل کې کولای شي. او د کرکټ د اتلانو په جام کې نن دوشنبه د بنگلاديش او نیوزیلند ټیمونه لوبه کوي. پرون د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې چې د دوبۍ په میدان کې وشوه پاکستان په لومړي بیټنګ یا توپوهنې سره د 222 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې هندوستان وتوانید چې په 3 اور کې ځان هدف ته ورسوي په داسې حال کې چې لای هم شپږ وکټې په لاس کې وي. دا پر روان اتلانو جام کې د پاکستان دویمه ماته وه او تر ډېره سیمی فاینال ته د رسېدو چانس هم کم بریښي. د هندوستان لپاره په دې لوبه کې ویراټ کوهلی سلیزه ووهله. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي بیګم او ځوانانو راډیو ته د کار مشروطه اجازه د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې کار دی. د تورخم لارې بندېدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي. هلته یو مسافر وایي
راغلی مدری ورځې کېږي مریضان راځلې تورخم کې مدری ورځې کېږي طرف ته مې نه پرېږدي لاره بنده غواړم چې لاړ شم خو مریضان ویسم تداوی دپاره.
پاکستان وایي که امریکا هغه کسان چې هلته د تک په نیت پاکستان کې میشت دي ونه باسي دوی به یې د ناقانونه کډوالو په ډله کې حساب کړي.
دی ډیر زیات موږ خواشینی کړي وو او دا ډیره ځورونکې ده. دی موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړی دی. امنیتي مشکلات هم دي پاکستان کې.
او جرمني کې کریسچن ډیموکرات ګوند پارلماني ټاکنو کې ډېرې څوکۍ ګټلې خو د حکومت لپاره اړ دی چې له نورو سره ائتلاف وکړي.
اصلی خبره دا چې په جرمنی کې یو داسې حکومت بیا جوړ شي چې ژر تر ژره د ښه پارلماني اکثریت سره د عمل کولو توان ولري.
نور راپورونه هم شته، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. راځو د دې خبرونه د سر راپورته. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د بیګوم او ځوانانو رادیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي. د دغه مرکز مشر احمد قریشی ازادي رادیو ته ویل چې د دغه رسنیو دوه کارکونکي لا هم د طالبانو په توقيف کې دي او دفترونه یې نه دي پرانستل شوي. د خبريالانو یو بل بنسټ بیا وایي د غور رادیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شوې، خو په خبره یې یو لړ شرایط پرې وضع شوي چې د بیان آزادۍ سره اړخ نه لګوي. طالبانو هم د شمې په ورځ تایید کړ چې بیګوم او ځوانانو رادیوګانو ته په مشروع ډول د بیا فعالیت اجازه ورکړي. تفصیل له صفی الله سانیک زیو.
یو ورځ وروسته له هغه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت اعلان وکړ چې بیګم او ځوانانو راډیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړې، د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د دغو دواړو راډیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز مشر احمد قریشی ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ چې د دواړو راډیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي، د دوی دوه کارمندان هم د طالبانو په توقيف کې دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شنبې پر ورځ په یو اعلان کې ویلي وو د وزارت د خبرونو څانګې د بیګم او ځوانانو راډیوګانو د بیا پرانیستلو لپاره د دې راډیوګانو د چارواکو له پرلپسې غوښتنو وروسته د دې راډیوګانو د بیا پرانیستلو جواز صادر کړ، په دې شرط چې خپل پروګرامونه د طالبانو د حکومت د اصولو او د ژورنالیزم د اصولو پر بنسټ جوړ کړي او په راتلونکي کې له هر ډول سرغړونې ډډه وکړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په داسې حال کې چې د راډیوګانو د پرانیستلو ارکلی کوي، د رسنیو له قانون پرته په ځینو مواردو د دې راډیوګانو مکلف ګرځول او د دوو رسنیزو کارکوونکو توقيف غندي. د خبريالانو دغه مدافع بنسټ د یادو راډیوګانو د کارکوونکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه هم کړې. اخوا د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
هرچند از آغاز نشرات
موږ د بیګم راډیو د بیا پرانیستلو ارکلی کوو، دا یو مثبت ګام دی. په تیرو دریو کلونو کې طالبانو ثابته کړې چې دوی د بیان ازادۍ، د معلوماتو آزاد خپرېدو او د آزادو رسنیو فعالیتونو ته هیڅ تعهد نه دي او په افغانستان کې د رسنیو په فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولې دي. موږ هیله لرو چې د راډیو بیګم فعالیتونه به پرته له کوم شک او زند څخه پیل شي.
فعالیت رسنۍ در افغانستان بس کردن
د بیګم او ځوانانو راډیو دفترونه د دلوي پښپړسمه په کابل کې د طالبانو د استخباراتو ریاست او د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا تړل شوی وو. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت هغه وخت اعلان کړی و چې ګواکې بیګم راډیو د ډیرو سرغړونو سربېره یوې بهرنۍ رسنۍ ته پروګرامونه تولیدول او د دې رسنۍ دفتر د پالیسۍ د سرغړونو او د کارل جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې له امله تړل شوی. په هماغه ورځ د ځوانانو راډیو دفتر هم چې په وزیر اکبر خان مینه کې له بیګم راډیو سره په ګډه په یو ودانۍ کې دی وتړل شو. طالب چارواکو د دې راډیو د کارکوونکو کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او اسناد له پښتنو ګرویګونو وروسته ضبط او د دواړو راډیوګانو یو یو خبریالی هم ونیو چې تر نن په توقیف کې دي. بیګم او ځوانانو راډیو دوه آزادې او خصوصي رسنۍ دي چې په فرانسه کې د یو میشت افغان پانګوال حمید امان لخوا تاسیس شوي. بیګم د 2018 کال د مارچ په 8مه په کابل کې د طالبانو له بیا واکمنېدو 15 میاشتې مخکې تاسیس شوی وه. د ځوانانو راډیو په 2019 کال کې تاسیس شوی وه او هدف یې د عامه پوهاوي لوړول او د خلکو او کلتورونو ترمنځ د خبرو دود یاد شوی. د افغانستان د عامه رسنیو قانون چې د طالبانو د حکومت لخوا پلي کېږي وایي چې رسنۍ د خپلو مسلکي دندو په ترسره کولو کې آزاد دي او چارواکي باید دوی محدودي یا ونه ګواښي، خو طالبانو په مقرر ډول خبريالان او د رسنیو کارکوونکي نیولې دي. افغانستان د بې پولي خبريالانو د مرکز لخوا د 2023 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په لیست کې د 30 هیوادونو له ډلې 158 ځای لري. افغانستان په 2023 کال کې په نړۍ کې 152 مقام درلود. د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼې رسنۍ د سیاسي او اقتصادي محدودیتو په سبب تړل شوي او طالبانو یې په خبرونو باندې په پراخه کچه محدودیتونه لګولې دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو اوس هم ورزو د افغانستان او پاکستان ترمنځ لانجو ته د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وای د تورخم لارې بندیدو غنو ستونزو سره مخامخ کړی دی. د دوی په وینا د سلګونو ډالرو په بدل کې د خپل ناروغانو لپاره د پاکستان ویزه اخیستی، خو اوس چې تورخم تراغلی پاکستانی او چارواکو لار بند کړی او اجازه نه ورکوي. د ځایی اوسیدونکو په وینا کله چې د پاکستان حکومت په افغان حکومتونو فشار راوړي، نو د ډیورنډ پر کرښه جوړې کړې دروازې د عام خلکو په مخ تړي، چې د دوی په ټکو د دې کار ډیر زیان عام خلکو او تر ډیره ناروغ لرونکو ته رسیږي. تفصیل له روح الله انوري اورو.
راغلی مدری ورځی کې مریضان نظرې تورخم کې مدری ورځی کې یا طرف ته مینه پری دلار بند غواړم چې لاړ شم خو مریضان وې سم تداوی ته پر
دا د کونړ ولایت وسیدونکو فضل رحیم ته د چا چې پلار د شکرې او ګردو ناروغي لري او په ننګرهار کې ډاکټرانو ورته ویلي چې باید زر تر زره پیښور ته ورسوي. هغه وایي د ډیرو ستونزو ګاللو او د شپږنیمو سو ډالرو لور کړې وروسته د خپل ناروغ لپاره د پاکستان ویزه ترلاسه کړې ده، او تیر ورځ چې تورخم ته راغلل نو پاکستانی ځواکونو د شپې لخوا دروازه تړلې وه. دا یوازې فضل رحیم او ناروغ پلار نه دی چې په پیسو یې ویزه ترلاسه کړې او اوس په تورخم کې بند پاتې دي، بلکې د هغوی په څیر په لسګونه کسان شته چې عاجل ناروغان ورسره دي او د لارې بندښت په وجه کړاوونه ګالي. د دوی له ډلې یو هم عبدالواحد دی چې غواړي خپل ناروغ د درملنې لپاره پیښور ته انتقال کړي، خو د لارې بندېدا یې په وړاندې ستر خنډ دی.
فعلا تورخم ته راغلی ما مریضان مراوړي دي او یو خواته پیښور ته انتقالوو، درې ورځې کېږي لارې بندې دي. مشکل همدغه دی چې زمونږ مریضان همدغه ته ناست دي، څو ورځې کېږي مریضان مراوستي یو خواته نشو انتقالولی.
په سلګونو او زرګونو داسې کسان هم شته چې د درملنې سوداګرۍ د خپلوانو لیدو او یا هم د نورو اړینو کارونو ترسره کولو لپاره پیښور ته تللي او د تورخم دروازې تړلو سره هلته بند پاتې دي. د بندو پاتې کسانو په وینا هر سهار تورخم ته د لارې پرانیستل کېدو او خپلو کورونو ته د رسیدو په هیله په زرګونه روپۍ لګوي، خو ماخام بیرته ناهیلي پیښور ته ستنیږي. په پیښور کې ایثار محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل
دی خو ته زرها او خلک ایثار شوي دي، مریضان او سړي چا د سترګو پریشون نه کړي، چا د ملا کړي، چا د شیشي کړي، چا د شش کړي، دی خو ته کوم خلک ایثار شي دي، ډیر به انتهانه مشکل سره مخ شوي دي. قران الله شتو هم ته به ماخام راشي پیښور ته نو ستونزې ټول ستونزې دا خو تم ستونزه ده، دی خو تم ستونزه ده.
د محمد رحیم په وینا ایثار شو کسانو چې څه پیسې درلودي هغه ترې د ډاکټرانو په پیسونو درملو په هوټلونو کې پر شپو تیرولو او د موټرو په کرایې وتللې دي. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وای پاکستان په داسې حال کې د تورخم دروازه تړي چې هلته پرتو افغان کډوالو باندې ځمکه راتنګه کړي او په زور یې اړکوي چې خپلو سیمو ته ستانه شي. د ننګرهار اوسیدونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل پاکستان تل هڅه کړي چې په جبري ډول د کډوالو راوستل او د لارو تړل پر افغان چارواکو د خپلو شرایطو منلو لپاره د فشار په ډول وکاروي. په خبرې په دې فشارونو د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوی تاوتریخوالی نه حل کیږي
او د حکومت نه مداخله ده چې خپل سره کینی او خپل مشکلات حل کړي، او ځکه چې دی کې تجارانو ته کې تاوان دی، عوام ته تاوان دی، حکومت ته تاوان دی. که تر څو د لارې خلاص نشي ډېر مشکلات رامنځته شي.
د یادونې ده چې پاکستان د تورخم دروازه د فروری په 20مه ماخستن 10 بجې د هر ډول تګ راتک پر مخ وتړله، او د دې کار لامل د افغان طالبانو لخوا د ډیورن کرخې سر نږدې د پوستو جوړول وښودل. خو په تورخم کې د سرپرست حکومت کمیسار باختر اجانس ته ویلي چې دوی په خپله خاوره کې پوستې جوړوي او پاکستانی لوري دوی ته له خبر ورکولو پرته لاره تړلې ده او ولسونی ستونزو سره مخ کړي دي. هغه له خلکو غوښتي چې د لارې بیرته خلاصېدو تر خبرتیا دي تورخم ته له تګ ډډه وکړي.
اوریدونکو، د تورخم د لارې د بندېدو او هلته خلکو ته د ورپېښو ستونزو په اړه مو دا راپور واورېد. اوس پر ځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه افغانان چې د امریکا له لوري بیا میشتېدنې ته نه قبلېږي او په اسلام آباد کې میشت دي، که چیرته امریکا ته انتقال نشي دوی به د غیر قانوني کډوالو په توګه وپیژني. اسحاق ډار د ترکی له ټي آر ټي ټلویزیوني شبکې سره په یو مرکه کې دا خبرې کړي. د خبرې هلته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو یا هغو افغانانو چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تګ په نیت دي اندېښنې پارولې دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغانانو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د پاکستان د حکومت تازه خبرداري وایي. زرګونه حق افغانان چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ په تمه شپې ورځې تېروي، که چیرې د بیا میشتېدنې قضیې رد یا په وخت ونه څېړل شي، نو هغوی به په پاکستان کې د دوی لپاره غیر قانوني کډوال وي او ژر به خپل اصلي هیواد افغانستان ته واستول شي. دا خبرداری د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکی له ټی آر ټی ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې جزئیات د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم خپاره کړي ورکړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې سره سره لیوالتیا هم ښودلی چې دا مسله به له واشنګټن سره د خبرو له لارې هواره کړي او زیاته کړي چې حکومت یې دا موضوع څېړي. نوموړي دا هم ویلي چې متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې دغه افغانان به د روان کال تر سپتمبر میاشتې له پاکستان څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جنورۍ په شلمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لېږدول شوي په سمه توګه یې امنیتي څېړنه نه ده شوې، نو له همدې امله یې امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. دغه ځنډ په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې د هیواد ته د تګ په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي روان وضعیت سخت اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې میشتي افغان کډوالي نورزی روان وضعیت ته په پام ازادي راډیو ته وویل:
دی ډیر زیات موږ خوشنۍ کړي او دا ډیره زوروونکې ده. دی موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړی دی، اقتصادي مشکلات هم دي او امنیتی مشکلات هم دي په پاکستان کې. نو افغانستان کې هغه سي حالت او دلته په پاکستان کې دغه مشکلات ډیره زوروونکې ده.
یو بل افغان کډوال هم چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، وایي خپل وطن کې ژوند په خطر کې دی او د مخکې تک لاره هم ورته تیار ښکاري.
دشوار خواهد بود در صورت که اگر
که ریختی هم پاکستان دا پریکر عملی کری دا با دا افغان پناغوختون کل پارا دیر سخت دوی او دوی بلا یو تیاره او تورتم راتنون که سرم مخامخ کری
و تاریک در پیش روی پناجویا خواهد بود.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبریالان، مدني فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي، د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي، امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په موخه ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان ته ولاړل. دوی ویلي چې په خپل وطن کې له امنیتي، اقتصادي او د زده کړو له ستونزو سره مخ دي. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 80,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي، خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. د یادونه ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې په دې هیواد کې د میشتو بیا اسناده بهرنیانو په وړاندې چې ډېری افغانان دي عملیات پیل کړي، چې د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه لا تلکه ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان حکومت په دې تورن دی چې د کډوالو له موضوع سره سیاسي چلند کوي. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې فعال ده، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. پاکستان د طالبانو پر حکومت د دغه فشارونو په ترڅ کې ډېر ځله د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې هم د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې. تازه پاکستان له پرون راهیسې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې ده. د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس خبر ورکړی چې پاکستانی لوري دا دروازه وروسته له هغې وتړله چې طالبانو د ډیورنډ کرښې دې غاړې تاسیسات جوړول، خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسئلو ته وروسته بیرته راستنیږو. ستاسو پیغامونه هم خپرېدو ته چمتو دي، خو اوس راځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. هغه دا چې د جرمني په پارلماني ټاکنو کې مسیحي محافظه کار ګوند سی ډی یو تر ټولو زیاتې رایې وګټلې. د فردریش مرز په مشرۍ دغه ګوند نږدې 90% رایې خپلې کړې، خو د حکومت د جوړولو لپاره به له نورو ګوندونو سره ائتلاف ته اړوي. الټرنیټیو د آلمان لپاره ښي اړخ افراطي ګوند هم نږدې 40% رایې ګټلې. د اوسني صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ اس پی ډی په څه باندې 14% دریم مقام خپل کړی. تفصیل له صفي الله ستانګزي اورو.
د جرمنی خلک د یک شنبه پر ورځ له وخت مخکې فدرال ټاکنو کې برخه واخیسته څو د پارلمان یا بونستاک د شپږ سو دیرشو غړو په انتخاب سر بیره خپل راتلونکی صدر اعظم وټاکي. پایلې چې یک شنبه ماښام شاوخوا شپږ بجې اعلان شوې پکې د مسیحي محافظه کاره ګوند سی ډی یو مخکښي وښودل شوه. دغه ګوند چې د جرمني د پارلمان یا بونستاک له شپږ سو دیرشو څوکیو 210 خپلې کړي د ټولو رایو نږدې 90% جوړوي. د فردریش مرتس په مشرۍ دا ګوند به راتلونکی حکومت جوړوي خو اړ دی چې له یو یا څو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. فردریش مرتس وویل نوی حکومت به ډیر ژر جوړ کړي څو یو ور بیا په اروپا کې رامخته شي. اصلي خبره دا ده چې په جرمني کې یو داسې حکومت بیا جوړ شي چې ژر تر ژره د ښه پارلماني اکثریت سره د عمل کولو توان ولري. ځکه ګرانو ملګرو بهر نړۍ زموږ په تمه نه ده او د اوږدو ائتلافي خبرو او مذاکرو په تمه هم نه کیني. موږ اړتیا لرو چې چټکی سره عمل وکړو څو موږ په کور کې دننه سم کار وکړو تر څو موږ بیا په اروپا کې مخته راشو او نړۍ پوه شي چې جرمني یو ځل بیا په ډاډمن ډول اداره کیږي. د دغه ګوند پلویانو هم چې په برلین کې د ګوند په یو مرکز کې د پایلو له اعلان په شور او ولولو هرکلی وکړ ټینګار وکړ چې فردریش مرتس به د جرمني راتلونکی صدر اعظم وي. نه شپېته کلن فردریش مرتس چې له 2022 کاله د مسیحي ډیموکرات ګوند رهبر دی د اولاف شولز په حکومت کې د پارلمان د اپوزیسیون ډلو مشري هم کوله. هغه د انګلینډ مرکل د واکمنۍ په دوره کې تر ډیره له سیاست لرې پاتې و خو په 2013 کال کې یو ار بی ا د سیاست میدان ته ودانګل. د ټاکنیزو کمپاینو پر مال د فردریش مرتس ګوند عمدتاً د مالیو په کمولو د پوځ په بیا جوړولو د کډوالۍ او پناه غوښتنې د قوانینو په اساسي اصلاحاتو ټینګار درلود. د جرمني په پارلماني ټاکنو کې دا کال سره سم د ښي اړخ افراطي ګوند الټرنیټیو د آلمان لپاره اف د نږدې 40% رایه وګټلې. په بوندستاګ کې د دې ګوند څوکۍ یو سلو څلوېښتو ته ورسېدي. د دې ګوند مشر آلیس وایلدل د پایلو په لیدو وویل ګوند یې تاریخي بریا خپله کړې او چمتووالی وښود چې غواړي په راتلونکي حکومت کې برخه واخلي. ښي اړخ افراطي ګوند د کډوالو ضد پالیسي مخته وړي، د جرمني د حاکمیت او هویت د خوندي کولو په لټه کې دی او ټینګار یې دی چې د جرمني پولې باید وتړل شي. په دې ټاکنو کې له ښي اړخ افراطي ګوند د نړۍ د تر ټولو بډایه کس ایلان ماسک پراخ ملاتړ هم د ټولو پام ور واړاوه. د جرمني په اوسنیو ټاکنو کې د صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ زکاره کین اړخی اس پی ډی ماته خوړلې او یوازې 14% رایې ګټلې. دا تر دوی منړي والی جګړې ورسته د کین اړخی ګوند تر ټولو بد پایله ګڼل کیږي. که څه هم خي اړخی ګوند ایف دی په اوسنیو ټاکنو کې دویم ځای لري خو نور ټولو ګوندونو وارد مخه ویلي چې نه غواړي ورسره ائتلاف وکړي. دې ترتیب د راتلونکي حکومت د جوړولو لپاره باید مسیح ډیموکرات ګوند سی ډی یو له محافظه کاره کین اړخی اس پی ډی یا د جرمني له زرغون ګوند سره ائتلاف وکړي چې ممکن مذاکرې څو اونۍ وخت ونیسي.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه د ورکو شو اجزانو او د آزادۍ اوریدونکو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د یو ان وومن یا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او ځل بیا د افغان ښځو ملاتړ کړی دی. په دې اړه پام وکړئ د ابدې سپوږمۍ د راپور.
په داسې حال کې چې د افغانستان ښځې لا هم له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن یې یو ځل بیا پر ملاتړ ټینګار کړی. یو این وومن د شنبې په ورځ د فبروري په 22مه په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلي چې باید د افغان ښځو او نجونو غږ واورېدل شي او د هغوی غوښتنو ته په عملي بڼه رسېدنه وشي. په دوام کې زیاته شوې چې اړتیا ده د افغان ښځو له مبارزې ملاتړ وشي او پر وړتیاوو یې پانګونه وشي. یو این وومن زیاتوي چې د افغان ښځو مبارزه نړیواله ده او دا سازمان لا هم د هغوی تر څنګ ولاړ دی. په همدې حال کې یو شمېر هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له کار او زده کړو محرومې شوي وایي له 3.5 کلونو راهیسې د کورونو بندیوانې دي او د دوی په خبره نړۍ یوازې د دې حالت ننداره کړې. زهرا چې د کابل اوسیدونکې ده او له 9 ټولګي وروسته له زده کړو منع شوې، ازادي راډیو ته وویل
ما 4 سال چې د کزامزش
دا څلور کال کېږي چې موږ له زده کړو محروم یو، د کورونو په کنجونو کې باندې یو او خپل ټولې هیلې او ارمانونه مو له لاسه ورکړي دي. تر اوسه نړۍ زموږ غږ نه دی اوریدلې او هیڅ عملی ګام یې نه دی پورته کړی تر څو د نیمې ټولنې یعنی د افغان ښځو ستونزې حل کړي. موږ نور ستړي یو له دې چې ووایو د ښوونځي دروازې دې خلاصې سي یا دې هیله ولرو.
مریم چې د کابل بل اوسیدونکې او د اطلاعات او کلتور وزارت پخوانی کارکونکې ده خو اوس په کور ناسته ده، ازادي راډیو ته وویل
درست است که سازمان های مختلف تا امروز به خاطر حقوق زنان
دیکتیا ده چې بیره بیلو سازمانونو د ځوانانو د قانون لپاره غږ پورته کړی خو دا کافی نه دی. ما یو عمر زحمت ویست، درس می وایه او په سختي سره می کار پیدا کړ، خو نن بیکاره یم او یوازې دا ګورم چې کله بل دې حالت خلاص شو. رښتیا خبره ده ده لزور مو چې ډیر وویل او غږ مو نه ریدل شو، نور امید نه لرم.
بس که گفتی مو نتیجه نداد، حال بیخی ناامید شدیم.
مسوده کوهستانی چې د ښځو د حقونو فعاله ده هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تا جایی که ما با
زه چې له خلکو سره په اړیکه کې یم پوهیږم چې له هغه راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلی ګڼ شمېر ښځې د جبري ودونو قرباني شوي. ډېری نجونې رواني ناروغیو باندې اخته شوي او کورنۍ د درملنې وس نه لري. ښځې اوس ناهلي او بېچارې شوي دي. له بده مرغه نړۍ لا هم د افغانستان خلکو پر وړاندې خاموشه ده او هیڅ حل لاره نه پیدا کوي،
وجود نداره.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په تیرو درې نیمو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او د طالبانو محدودیتونه یې غندلي دي، خو ډېری افغان ښځې وایي چې دا هڅې بسنه نه کوي ځکه یوازې تر اعلامیو او غندنو محدودې پاتې دي او تر اوسه یې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات نه دي کړي. که څه هم طالبانو تل ادعا کړې چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د 2021 کال راهیسې ښځې د خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي پورته له زده کړو، دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو او له ډېری ټولنیزو فعالیتونو محرومي شوي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام کوم. زما دا پیغام دی، ما ته نشر کوي دلته په هلمند ولایت د کجکي پولیس والای کې چې کومې مرستې راځي دا پر غریبانو باندې نه ویشل کیږي. وروره کوم سړی چې دغه کلي مشر یا هغه ته بس دوه درې نومه او هغه بیا دوه درې نومه د دې د د پر نامه چې دلی ته یا اکا دی یا وراره دی یا د اکا زوی دی هغه نوماند بیا واده دغه ته رسي. کونډو یتیم ګرده پاته دي، یتیمان خوران دغس پاته دي، بس یخونه دي، بارانونه دي، ټول روزګار نسته. خوران څه وکړي په دې یخ کې؟ خو هغه مرسته چې راسي هغه دغه ماړه ماړه ځینې ټول کې ځینې ویسي بله څوک رینه پکښې وي. هیله کوم چې دغه زما غږ تر لوړو مقاماتو پسې ورسوي. الله پاک مو مل سه. السلام علیکم.
السلام علیکم. نشنای اوریدون کم نزدی رادیو اوز لطاش چخلی ما دا وقتانه دا بگالا پاکستان چخلی پرسوی ترواز پوری لموس رئیس دول مکاری ندسی تر نلیوالو چارواکو پوری دی مگا غاگوار سوی و سلام پا احترام.
سلام علیکم. شام احمد خبر کوم د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ ده. نن نه 15 ورځې مخکې مې زوی زما په کوچلاغ کې نیولی، کوټې په کوچلاغ کې د ډیپورت معامله ده. اوس پروت دی خوار، موږ افغانستان کې وه، هغه په کوټې کې د ودې په جیل کې پروت دی. افغانان خو په پاکستان کې غرق او تباه دي. که خالق دې پاکستان لا هدایت ته نیکۍ ورکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو د دې سات خبرې ټولګه همدومره و.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420211420501.
لدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته ازادي او اوریدونکي او د ورکشو عزیزانو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس شپږ نیمې بجې شوې. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یوې توقیف شوې بریتانوي جوړې کورنۍ وایي طالبان باید سملاسي دغه ښځه او خاوند چې د عمر په اویایمه لسیزه کې دي خوشی کړي. اسوشیتد پریس خبری آژانس د دغه جوړې د اولادونو په حواله ویلي چې مور او پلار د بریتانیا